سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې مال خبرونه ته مخ کې در دې چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه کنر کې د طبق ناروغي له امله نږدې 14,000 څاروي تلف شوي دي. د کنر د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤل وایي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې شاوخوا 3,000 څاروي په دې ناروغۍ اخته شوي دي. طبق داسې ناروغۍ ده که چېرې د څاروي واکسین شي د تلفاتو مخه یې نیول کېدای شي. پاکستانی پولیسو ویلی چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د وسله والو پر یوه پټنځای چاپولو چې په پایله کې دوه پولیس او څلور پاکستانی طالبان ووژل شول. اسوسییټډ پریس اژانس د کشمیر د پولیسو د مشر عبدالجبار په وینا خبر ورکړ چې د راولکوټ په سیمه کې د عملیات ترسره شول. د کشمیر دا سیمه نیمه د هند تر واک لاندې ده او نیمه د پاکستان تر ادارې لاندې ده. د پولیس مشر عبدالجبار زیاته کړه چې وژل شوي وسله وال د پاکستان د تحریک طالبان غړي وو چې د افغان طالبانو متحدین دي. اغلی جبار تور ولګو چې ټي ټي پي د هند د ګټو لپاره په سیمه کې هڅې کوي او د ډلې غوښتل هلته د راتلونکو بریدونو لپاره اډا جوړه کړي، خو پولیسو د دې ډلې د اډې د جوړېدو هڅه شنډه کړه. تر اوسه هند د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې له امریکا سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه هوکړې ته نه دی رسېدلی او ترې لرې دی. عباس عرقچی پرون په ایکس پاڼه کې ولیکل چې رسنۍ په لنډ وخت کې د ایران او امریکا ترمنځ د بې هوکړې اټکلونه کوي، خو دی ډاډه نه دی چې خبرې دې پړاو ته رسېدلې دي. خغلی عرقچی زیاته کړه چې ایران د وی ډیپلوماټیکي حل لارې غوښتونکې ده چې د ټولو خواو ګټې پکې خوندي شي، خو دې مرحلې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې پر ایران ټول لګیدلي بندیزونه لرې شي او د ایران اټومي حقونه د یورانیم د غني کولو په شمول خوندي شي. تر دې څرګندونو مخکې سی این این تلویزیون راپور ورکړی و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به په نږدې راتلونکي کې د واشنگټن او تهران ترمنځ موافقه وشي. د امریکا او ایران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو په اړه پنځم پړاو خبرې د مې په درویشتمه د عمان په منځ کې توپ وشوي. وروستۍ خبرم د لوبو لړره. د افغانستان له درویشت کلونو د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا جام ته د لارموندنې سیالیو کې د جاپان، کویت او میانمار له لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبیږي. دا خبر د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ورکړی دی او څرګندوي چې د لوبي بعد سپتمبر له لومړۍ نیټې د 9 ورځو په تراس کې د میانمار په قربتوب ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د آسیا له 23 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال سیالۍ د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکي یې. د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشاله رادیو په مسؤل مدیر د درې میاشتنی بند حکم اغندل دی. وړاندې به په خبرونه کې باوري. له دې سره په پاکستان کې هم خبریال له ستونزو سره مخ دي.
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو قطار د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی.
په جلاوطنۍ کې تازه ماشومانو ته د 12 عناوینو کتابونو چاپېدل.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرلانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په مسؤل مدیر سلیمان راحل د دې میاشتنی بند حکم خندل دی. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ډول اقدامات د بیان ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ او د افغانستان خبرلانو ته ټکان ورکوونکی دی. تابته سال کې چې د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د محل تر لږه لس خبرلان د بیلابیلو لاملونو له مخې د طالبانو لخوا نیول شوي او د دغه بنسټ په خبره هم د دغه حالات دوام به په دغه هیواد کې د بیان ازادي لا ډېره وځپي. د شمیر افغان خبریالان هم وایي چې د طالبانو لوري دا ډول نیولې د بیان پر ازادۍ برید او د رسنیو د ازادۍ پراخ نقص دی. جوزف پیتربورګ.
د طالبان حکومت د ابتدایي محکمې لخوا په غزنی کې د خوشحال رادیو په مسؤول مدیر سلیمان راحل د درې میاشتنۍ بند د حکم له صادرېدو وروسته د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر سازمانونو دا پریکړه غندلې ده. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د پنجشنبې په ورځ د جوزا په اتمه په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د ښاغلي راحل نیونه او هغه تورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده انتقادي او اصلاح غوښتونکو مطالبو د لیکلو له امله پرې لګول شوي ناقانونه او د بیان نه ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا ډول کړنې د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ او د افغانستان ټولو خبریالانو ته ټکان ورکوونکي دي. په اعلامیه کې له ټولو نړیوالو بنسټونو د بشري حقونو مدافعینو او د بیان ازادۍ له ملاتړو غوښتنه شوې چې د ښاغلي راحل د ژر خوشي کولو لپاره هڅې وکړي او د هغه له حقونو دفاع وکړي. طالبانو تر اوسه د سلیمان راحل د نیونې په اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې سرچینې په حواله ویلي و چې د طالبانو استخباراتو د روان کال د ثور په 15مه نیټه راحل په فیسبوک د ځینو پوسټونو له امله نیولی دی. سرچینې ویلي و دا لیکنه د خلکو د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ په اړه وه. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د غزنی استخباراتي چارواکو د خلکو د ټولنیزو ستونزو انعکاس د عامه افکارو پارونه او د طالبانو پر ضد تبلیغات ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونو دوام ته اندېښنه ښیي. وایي دا مهال لږ تر لږه لس خبریالان د بېلابېلو لاملونو له امله د طالبانو په بند کې دي او که دغه وضعیت دوام وکړي نو د بیان ازادي به په دغه هیواد کې نوره هم وځپل شي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزادې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر حداقل 10 خبرنگار در زندان های طالبان هستند.
اوس مهال لک تر لک لس خبر اعلان د طالبانو په زندانونو کې دي چې په بیل بیل پلمو د دې ډلې لخوا نیول شوي او ان یو شمېر له 2 تر 5 کلونو پورې بند باندې محکوم شوي دي. د افغانستان د خبر اعلان مرکز طالبان نو قاعده دي جو نیولو په اړه جوړ اندېښنه لري. دا چاره د بیان ازادي د افغانستان د رسنیو د ځپلو لامل شوي او نور به هم ځپل شي. وزیر د لپسی کړکی چا کړی
افغانستان شوده و میشه و وضعیت بحرانی خواهد کرد.
په ورته وخت کې یو شمیر افغان خبریالان وایي چې دا ډول نیونې د طالبانو له لوري پر بیان ازادي برید او پراخ نقص دی. یو خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو نیونه او له بلې خوا خبریالۍ ته انګیزه هم له منځه وړي او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
د یادونې ده چې افغانستان کې وقته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان نیول شوي چې یو شمېر یې بېرته خوشي شوي او یو شمېر نور یې لا هم بندیان دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې دا نیونې د خبریالانو له رسنیز کار سره تړاو نه لري او دوی د شریعت او ملي ګټو چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روز او تنبایوه د مې د دریو مې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یو اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یې ګواښ نیونې او بد چلند سره مخامخ کړي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی او څوارلسنور بنسټونو د پاکستان له حکومت ته د افغان خبریالانو د ډله ایز ایستلو د درغلو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ اتازه پیوه ګډ اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د خبریالانو، لیکوالو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتېدلي د بیا میشتېدنې په برخه کې ورته اسانتیاوې برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ګڼو ننګونو، ځورونو او آن د ایستلو ګواښ سره مخ دي. دوی که بیرته افغانستان ته ستنه کړلی شي دوی او کورنۍ جدي امنیتي ګواښ سره مخ کېدای شي. نور حال د فیروزې سي برابر کړي.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او افغان بنسټونو د پاکستان له حکومته د افغان خبریالانو د ایستلو بهیر د درولو غوښتنه کړې. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالان هم د سخت ژوند ځورونو او افغانستان ته یې د بیرته ستنولو له ویرې شکایتونه او اندېښنې لري. سی پی جی او څوارلس نورو بنسټونو په یو تازه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، له پاکستانه د افغانانو خصوصا افغان خبریالانو د ایستلو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه بنسټونو او سازمانونو په دې ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو ډله ییز او خپل سری ایستل ودروي. د جرمني قلم ټولنې په شمالي امریکا او اروپا کې په جلا وطنۍ کې افغان خبریالانو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نامحدوده آزادو مطبوعاتو فرنټ لاین ډیفندرز د کډوالو د ښارونو نړیوالې شبکې نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د بې پولي خبریالانو سازمان او یو شمېر نورو اروپایي سازمانونو دا اعلامیه لاسلیک کړې ده. دغو 15 بنسټونو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د خبریالانو، لیکوالانو، هنرمندانو، د بشري حقونو ملاتړو او نورو هغو زیانګالو کسانو چې د طالبانو له ویرې تښتیدلي د بیا میشتېدو په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. په پاکستان کې ځینې میشت خبریالان هم همدا غوښتنه لري. په دغه هیواد کې ځینو میشتو افغان خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو ستونزو په شریکولو سره وویل چې بیرته افغانستان ته ستنه کړل سي د امنیتي ګواښونو سره به مخ سي. له دې ډلې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې میشتي افغان خبریالې انیسې دریا چې له یو نیم کال راهیسې دغه هیواد کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان یو. د ایستلو خطر، د ویزو د تمدید ستونزې او اقتصادي مشکلات مو ژوند سخت کړی دي. زما اولادونه له زده کړو محروم پاتې دي. زموږ غوښتنه له نړیوالو هیوادونو څخه دا ده چې موږ ته پناه ورکړي، څو موږ یو خوندي او باعزته ژوند ولرو.
د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې میشت یو بل افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او له تیرو درېو کلونو راهیسې هلته اوسېږي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما از دولت پاکستان خوښمن سیم که مو مذاکره کنن.
د پاکستان له حکومت مو دا غوښتنه ده چې لطفا یو مده دی مونږ اوس غني د کډوالو له زورونه ولاس واخلي. خپل شاهدان چې افغانستان کې وضعیت سم نه دی، که خدای مکړه مون بیرتا دیپورت کوي، زمون او د اولادونو راتلونکي مو له خطر سره مخ کیږي. ځکه چې ما په افغانستان له امریکایي رسنیو سره کار کاوه.
دا خبر اعلان مقصد هیوادونو ته د تک لپاره د خپلو کیسونو د پروسس لپاره دغه هیواد کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان خبر اعلان د ملاتړ سازمان یوازې پر روان 2015 کال کې د طالبانو لخوا د شاوخوا 8 خبر اعلانو د زندانی کولو راپورونه ورکړي دي. روانه اونۍ په پاکستان کې یو شمېر میشتو خبر اعلانو د دې خبر اعلانو د نیولو او بندي کولو په خبرګون کې اعتراض وکړ او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې دوی آزاد او د خبر اعلانو رسنیو پر وړاندې سخت قوانین او محدودیتونه لري کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په راپور کې د مرکزو یو خبري اعلانو د څرګندولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخکې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی هیڅ خبريال د هغه د کار لامل نه دی نیولای. د بی اسناد افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان پلان، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM په ګډون د سیمه ییزو نړیوالو ادارو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو پر پاکستان غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې خپل نړیوال مکلفیتونه ادا کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې چې په پایله کې یوازې په اپریل میاشت کې له 300,000 زیات کسان له دغه هیواد ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یا UNHCR وایي په پلازمینه کابل کې له 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسېدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام UNHCR وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسېدونکي ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو، مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي بې برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې، روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو 50 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو انهابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو او بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لارو ته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لري دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو ښوونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرونه شته خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سولته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه، او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمی وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته ویل چې هغه وړاندیز شوی تړون چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره وړاندیز شوی د روسیې لپاره غوره ممکنه پایله ولري، او ولسمشر ولادیمیر پوتین باید هغه ومني. نور جزئیات په راپور کې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا موقتی استازي جان کیلی خبردار ورکړی که روسیه د دې ویجاړونکې جګړې د دوام لپاره غلطه پریکړه وکړي نو ممکن د سولې له هڅو څخه وتلو په اړه فکر وکړي. هغه ویل چې د جګړې اوږدول د هیچا په ګټه نه دی، او پر روسیې د نورو بندیزونو لګول اختیار لا هم پر میز دی. کرملین د امریکا له څرګندونو مخکې د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې دوی د جون په 2 نیټه په استانبول کې د نویو خبرو اترو لپاره د کیف د وړاندیز ځواب ته انتظار باسي. د کرملین وان دمیتری پیسکوف ویل چې تر هغه ځایه چې زه پوهیږم تر اوسه پورې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه شوی، موږ باید د اوکراینی لوري ځواب ته انتظار وباسو. خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لوړ پوړي سرکار ویل چې اوکراین د ګډون لپاره چمتو دی، خو لومړی غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې وړاندیزونه وګوري. اندرو ایرماک په یو بیان کې ویل چې اوکراین چمتو دی چې په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي، خو موږ غواړو چې په رغند بحث کې برخه واخلو. دا په دې معنی ده چې د روسیې مساوده ترلاسه کول مهم دی. پیسکوف د غوښتنې رغنده نه ده بللې. اوکراین ویل چې د سولې تړون لپاره خپل لید له دمخه روسیې ته وړاندې کړی دی. زلنسکي روسیا په یو بل دوکاتور نه کړی چې په استانبول کې د وړاندیز شوې غونډې دمخه د سولې وړاندیز نه دی وړاندې کړی. زلینسکی په خپل مخامنۍ ویډیو وینا کې ویل چې حتی هغه تش په نامه یادښت چې دوی ژمنه کړې وه چې ظاهرا د یوې اونۍ څخه په زیات وخت کې چمتو شوې وه تر اوسه هیچا نه ده لیدلې. هغه ویل چې اوکراین او د هغه شریکان یادښت نه دی ترلاسه کړی. حتی ترکیه چې د لومړۍ غونډې کوربتوب یې کوه نوې اجنډا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشیان په امنیت شورا کې د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستل دوام لري، د تخفیفات کورنیو چارو وزارت تازه د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسناده کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. ځینې ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دغه وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو عمومي مدیر نادر یار احمدي ویلي چې د کډوالو اوږدمهاله شتون د ایرانیانو اندېښنې راپاروي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونه چې پخوا د 1303 کال تر پایه د اعتبار وړ وو نور به مودي و نه خسر شي. پیران کې میشت افغان کډوال به وایي چې افغانستان ته ستنېدل به دوی له تیاره او ناڅرګند راتلونکي سره مخ کړي. نور حال پر ریپورت کې
څلور پنځوس کلن محمد آصف په ایران کې د یوې څلور کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي او خپل ژوند یې جوړ کړی او ماشومان یې هم په دغه هیواد کې ښوونځیو ته ځي، خو اوس چې د دوی د سرشمیرنې فورمې نه نیوي کېږي او باید افغانستان ته ستانه سي، دوی خپل او خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په خبره یې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به له نامعلوم برخلیک سره مخ سي. محمد آصف د پنجشنبې په ورځ د غوایي په نهه ویشتمه آزادي راډیو ته وویل
اوس نو اختر راکړي چې وباسیمو او له ایرانه باید ووزو، وایي که ولار نشي د کار پیسې نه درکول کیږي او نه موږ خپل حساب کتاب کولی شو. دا اعلان یې هم کړی چې اولادونه مو ښوونځي ته نه نیول کیږي. زمونږ اندېښنه مو د اولادونو په اړه ده. دوه میاشتې مخکې زما یو لس کلنه لور فلج و، شپه مو درې روغتونونو ته مې یووړه، وینه منله. بالاخره په یو روغتون کې د شپې له درې بجو د سهار تر شپږ بجو 15 میلیونه تومان واخیستل او د سهار شپږ بجې مې لور مړ شو.
یو بل افغان کډوال او په ایران کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ مشر قدرت الله هم ورته اندېښنه لري.
افغانستان تلارشی نشی کولی مونږ زامنو ته به هم درس زمینه برابر شي کنه. اندېښنه مو د خپل اولادونو د زده کړو په اړه ده. یو لور مې له همدا اوسه ژاړي او وایي چې پلاره که افغانستان ته لاړ شو ما ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، زه به څه کوم؟
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر په دې وروستیو کې د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندولو اعلان کړی دی. د ایرنا په ګډون ځینو ایراني رسنیو د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې د کډوالو دوامداره شتون د دغه هیواد په مهمو زیربناوو لکه تعلیم او روغتیايي سکتور باندې د پام وړ فشار راوستی او ایرانیانو اندېښنې راپارولې دي. د ایراني چارواکي ویلي چې د سرشمیرنې کارتونو چې مخکې د 1403 کال تر پایه د اعتبار وړ و له دې وروسته به موده نه غځول کیږي. د زیاته کړې چې د قانوني اسنادو نه لرونکي کسان به له دې وروسته زده کړو او روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري او ماشومان یې یوازې په معتبرو اسنادو خپل زده کړو ته دوام ورکولی سي. د ایراني چارواکي له افغانانو غوښتي چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي او زیاته کړې ده هغه کسان چې په خپله خوښه له ایرانه ووزي کیدای سي د ویزې ځانګړي امتیازات ترلاسه کړي. په دې سره نوموړي خبرداری ورکړی هغه کسان چې په ناقانونه توګه پاتې کیږي، نیول کیږي یا ایستل کیږي دا ډول فرصتونه بل لاسه ورکړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د 1403 کال په هود میاس کې اعلان کړی و چې په ایران کې غیر قانوني افغان کډوال به له روغتیايي، تعلیمي او نورو خدمتونو بې برخه سي او دا پریکړه به د 1404 کال د حمل لمړی نیټه عملی سي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې د ایران د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ لا هم روانه ده او د راپورونو له مخې هر ورځ د دغه هېواد افغانستان ته زرګونه افغانان ایستل کیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر یو راپور له مخې د روان کال له پایله د مې تر 13 نیټې پورې شاوخوا 15,300 افغانان د ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي چې له دې ډلې 2,390 شپږ سوه په زور ایستل شوي دي. که څه هم څرګنده نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې په کارتونو اوسیږي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر کال په دروي میاشت کې د دغه هېواد رسنیو ته ویلي و چې دغه هېواد کې شاوخوا 6,000,000 بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کوروای په جلا وطنۍ کې د خپلو کورونو په لړه کې تازه ماشومان ته 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د دغې ټولنې مرستلې ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتابونو کې اتۍ د ښځینه لیکوالانو دي. پورته وخت کې یو شمېر لیکوال او لیکوالې چې کتابونه چاپ شوي د دغه بنسټ له هڅو خوښي څرګندوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چې کابو 13 کاله یې له فعالیت کېږي، په جلا وطنۍ کې د آنلاین فعالیتونو یو کال پوره شو.
زه ډېر د خوښۍ احساس کوم او زما په شخصیت کې یو بل څه زرغونېږي. یعنی هغه دا هغه میوه ده چې راتلونکي کې زه غواړم د دغې میوې څخه نور خلکو ته هم ګټه ورسوم.
14 کلن افغان لیکوال امان الله الماس و چې د لوت په نوم کتاب یې تازه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور چاپ کړی دی. الماس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دې کار دی هڅولی چې نورې لیکنې هم وکړي.
زنان را دومره تشویق شما چې حتی تر دې ما دانن لزان سره کول وکړ پرستو پر رسم کې نور هم داسې کتابونه چاپوم او رسوخ د خپل هیواد لپاره خدمت وکم.
فرشته صالحی بیا بل افغان لیکواله ده چې د ماشوم د ادبیاتو کور یې د پخې عملیات په نوم کتاب تازه چاپ کړی او له چاپ سره سم دستي د زری کړکی ادبي جایزه هم ګټلې ده. فرشته ازادي راډیو ته وویل
زما لومړنۍ کیسې خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو د کور له لورې چاپ شوه چې د زري کړکۍ له لورې یې جایزه ترلاسه کړه. خوشحاله یم، ډېره زیاته د دې لپاره خوشحاله یم چې هغه زحمتونه سې ایستل سي ول هغه قدردانی کېږي او یو هغه زحمت ابس نه دی تللی او نتیجه ورکړی ده.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور تازه ماشومانو ته په پښتو او دري ژبو د کیسو او شعرونو 12 کتاب چاپ کړي چاته یې د ښځو دي. د دغې ټولنې مرستیالې اسما کاکړ د مې په 9 په جلا وطنۍ کې د دغه بنسټ د فعالیتونو د 1 کلن کېدو په ورځ د خبر ازادي راډیو ته وکړه.
دا تصویري کتابونه هم روزونکي دي او هم بوختونکي چې پکې د مشهورو لیکوالو آثار هم شته او هم دغو کسانو آثار پکې شامل دي چې تازه یې د ماشومانو ادبیاتو ته مخه کړي. دا به هغوی وهڅوي چې نور آثار هم ولیکي.
آغلې کاکړ وویل چې دا کتابونه دوی د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکارۍ چاپ کړي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې دوی په تېر یو کال کې ګڼې فرهنګي حضوري او آنلاین غونډې هم جوړې کړې او تازه ماشومانو ته د باغچې په نوم د افغانستان په رسمي ژبو په یو ویبپاڼه هم کار کوي. د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور د ټولنیزو پاڼو د معلوماتو پر بنسټ د ټولنې په 1991 لمریز کال کې په حضوري ډول په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ چې ماشومانو ته یې د ګڼو ادبي سیالیو تر څنګ لیکوالو ته سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه هم جوړ کړي او د باغچې په نوم یې ماشومانو ته یوه میاشتنۍ هم درلوده. افغان کره کتونکي په دې نظر دي چې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې ډېر کم کار شوی دی. دوی مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خپلو مرکو کې ویلي چې یو شمېر لیکوالو او خصوصي بنسټونو په دې برخه کې کار کړی خو په هیڅ ډول بسنه نه کوي. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په هڅو د ماشوم د ادبیاتو ملي ټولنه رامنځته شوه چې ماشومانو ته یو شمېر کتابونه هم چاپ کړل، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا ټولنه هم اوس فعالیت نه لري.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو واغ چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګنا نه ده ثواب لري تاوان او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري کې ورته خوشی کین زړه یې کړي خوشی کین جوړي د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایو میراث، په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار ای دین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کیږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی سي.
میراث اعلان شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې ده مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات تراغل دی. دیو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دی چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول بده میراث نه اده تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده کم قرضداریانی وسیله چانه قرضدار ووسی هغه به ورکول کیږي. او هغه به دغه وصیت کړي، وصیت به په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت به چې د بال مال له مرګ نه زما له دغه ملک نه یا زما له دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي. بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسې د ده میرمن ده، دا اولادونه دي، د د لورګانې دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذو الفروضو باندې تقسیمیږي، بال ذو الفروض نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو که قرآن کریم که هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوي دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نورې بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي. یو باقی مانده که چېرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه هغه زوی عصبه کیږي، هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو دتیره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه سترغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به که به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي چې دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون محکمې نه، بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې لخوا نه اخیستل کیږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دی استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغلې ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسې لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کیږي او هغه دینداره اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څنګه قرض د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چاپ مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کولی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه، یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده، او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځه کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پوهېږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هېڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کېږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، خو لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شیان په نظر کې چې نوم ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې، که یو چیرته یو ځمکه خرابوي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هماغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چېرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه نه میراث پاتې شو، نو بل د درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې دی د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کلنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولی. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېلو خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، د دوی د کالی غم وخوري، ده سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرې وړل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دي دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې دې کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي
دا زیات خطرناکه کېدلی سي بد جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره سته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټو بحرانو څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نور هیوادونو ته ځي راګرځولی وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم سته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره سته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمک سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
Mandar